آماده را.
من نکوم ترکونه منگل سهرم و بخیر وقت پاونسن که ده سهارات بجیش می. د ازادي رادیو په دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزای د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري بیا هم خره غلاست وایم او ری چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکلاسکی وایي هیله من یم چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي د ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او ټولو افغانانو لخوا ورته درناوی وشي او ومنل شي. ګڼ نور کورني مسایل هم لرو. په بهرنیو مهمو مسلو کې په دې باندې راپور خپرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د داعش افراطي ډلې زیات نیول شوي جنګیالي د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. د هغه له دغه نظر سره د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مخالفت ښودلی دی. د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره تکیده. افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي دي. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. هغه دغه خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه په ننګرهار کې وروستی کمپاین یوه بیلګه ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا دغه خاص استازي ویلي د امریکا ائتلافي ځواکونو، افغان پوځ او دغه راز د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان دلې سیمی او جنگیالی للاسه ورکړي. خلیلزاد دا یو رښتینی پرمختګ بللې، خو په خبره چې داعش خراسان لا نه دی محو شوی. په ننګرهار کې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو په اساس تر اوسه د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنگیالي او پاتې نورې ښځې او ماشومان دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې. په دې ولایت کې د ملي اردو د درېمې لواء سرپرست قماندان ډګروال توریالی هادي ازادي راډیو ته وویل موږ د یوې میاشتې په موده کې د شپنیو او کمانډایي عملیاتو په نتیجه کې 15 ولسوالۍ له دښمنه تصفیه کړې. یوازې مو د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې 15 کلي تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د دغو تصفیه شویو ولسوالیو شمیر درې ښیي او وایي په تصفیه شویو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د 13 ولسوالیو له جملې 9 ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړې دي. چارواکي وایي د دې ډګر د جوړېدو لپاره په ابتدایي ارزونه کې په چپرهار، روداتو ولسوالیو او ګمبیري کې ځینې سیمې په نښه شوې دي. د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
تخنیکي ارزونه د ایټالیا هیواد د یوې کمپنۍ لروري د 18 میلیون افغانۍ په بودیجه ترسره کیږي چې دې ارزونې وروسته به ځای په نښه شي او عملا به ننګرهار کې د ملکی هوایي میدان د جوړېدو چارې پیل شي.
د ننګرهار چارواکي تمه لري چې دا تخنیکی ارزونه به په شپږو میاشتو کې بشپړه شي. د جلال آباد له هوایي ډګره تر ډیره یوازې د پوځي اهدافو لپاره استفاده کیږي، خو کله کله د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د ملکی الوتنو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي سترې محکمې پرون د خبریال زمان احمدي پر قضیې د بیا کتنې لومړۍ جلسه وکړه. د خبریال په 2012 کال کې د بودا د مجسمو په اړه د یوې لیکنې له کبله چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی بلل شوی و په بند محکوم شو. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
جلسه تجدید نظر بالای قضیه در
پر دې قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت د ستري محکمې د بیا کتنې جلسه شوې. د خغلی احمدی د هغه د کورنۍ خپلوان او مدافع وکیل لخوا وړاندې شوې دلایل چې د لوی ترنولې لخوا ستري محکمې ته راجع کړی شي او تایید شوې دي. د زمان احمدی هغه لیکنه که څه هم خبره شوې نه ده، خو د څکم وکاله په زندان کې تیر کړی دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت له اړوندو فعالیتونو منع کړ. فیفا په عین حال کې ښاغلی رستم د $10,000 په ارزښت نقدي جریمه هم کړ. فیفا پرون سه شنبه ویلي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی. کرام الدین کریم په 13 جون میاشت کې د څو خزینه فوټبالرانو د جنسي زورونې په تور په ټول ژوند کې د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع کړای شوی و. هغه $1,000,000 جریمه شوی هم دی. د فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ایمانویل مکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو په اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. دغه ګډ خبري کنفرانس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې په دې اړه کمپاین هم کړی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه امریکا او فرانسه د تجارت پر سر نو وړو اختلافات سره سره د پنګونو په اړه د نظر توافق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلی و هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکارۍ ته چمتو دی. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. روسیه وایي دغه امریکایي چې له یو کاله د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې قضیې ته د خلکو پام واړوي. په توقیف کې ورسره د شوي بد چلند په اړه هم درواغ ویلي. پاول ویلن چې امریکایي، بریتانوي، کاناډایي او ایرلندي پاسپورتونه لري، د تیر کال په دسمبر کې د جاسوسۍ په تور د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې د ایجنټانو لخوا په موسکو کې د خپل هوټل په کوټه کې ونیول شو. او د سودان په یو فابریکه کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او تر 130 نور زیات ژوبل دي. د پلازمېنې خرطوم د سرامیکو په فابریکه کې اور پرون سه شنبه د ګازو د یو ټانکر د چاودنې له کبله بل شو. روغتیایي چارواکي وایي په مړو او ټپیانو کې د فابریکې کارکوونکي هم شامل دي چې د څو هیوادونو وګړي دي. د ازادي راډیو لاره مو مهم خبرونه واوریدل. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناټو ملکی استازي نیکولاسکي وایي هیلمن یم کله چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي د ټولو سیاسي ګوندونو، سیاستوالو او ټولو افغانانو لخوا ورته درناوی وشي او ومنل شي. هغه دا خبرې ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په لندن کې وکړه چېرته چې د ناټو د تاسیس 15مه کلیزه روانه ده. ګڼ نور مسایل هم خبرو لاغې ډلې اوري چې په غزنی کې چارواکي وایي په 13 میاشتو کې 1500 وسلوال مخالفین وژلي دي.
په هغو عملیاتو کې چې موږ په تیرو دریو میاشتو کې کړي د دښمن تر 1500 زیات کسان وژل سوي دي. دوی وسلې زموږ لاس ته راغلي.
دا د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قمندان ډګروال توریالی هادی و. د همورې چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې نه څېړل کېږي. د اروزګان د ښځو د چارو رئیس
یو قضیه حتی د درې کالم تللی دي، داسې قضیه ده چې تر میاشتم تللی دي چې آخر هغه خور خپله به بېزاره کېږي او خپل حقوق مسله سي راوړلي، هغه بیا مجبور دی چې شاته سي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشرانو پرون په دې د نظر اختلاف پیدا کړ چې په منځني ختیځ کې د اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. ډونالډ ټرمپ وویل
په سوریه کې د داعش ډلې زیات نیول سوي جنګیالي لرو، دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي.
السلام علیکم، بیا هم خراغلی پروگرام تا. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکی استازي نیکولاسکي ویلي د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ښایي چې په نږدې وخت کې د ټاکنو پایلې اعلان کړي. هغه دا خبره پرون په لندن کې د یو بحث په څنډه کې ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. په لندن کې پرون د یو شمېر اروپایي امنیتي تارونکو او کارپوهانو په غونډه کې په افغانستان باندې هم بحث شوی. نیکولاسکي همدغه راز وویل وسلوال طالبان د جګړې له لارې په افغانستان کې بریته نشي رسېدلی. د ازادي راډیو خبریاله فرشته جلال زئی چې د ناټو د تاسیس د پنځاویې میکلیزې د خبری پوښښ لپاره لندن ته تللی لا غیزه د غراپور را لیږلی.
په افغانستان کې د ناټو ځانګړي ملکی استازي نیکولاس کی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهمه ده چې د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنو پایلې په نږدې وخت کې اعلان شي. نیکولاس کی په لندن کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امنیتي کارپوهانو په یو بحث ګډون درلود چې پر افغانستان هم خبرې پکې وشوې. نیکولاس کی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رایو د بیا شمېر او ابطال بهیر له اصولو او قوانینو سره سم ترسره کیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ښایي چې دانو او د افغانستان خلکو ته په وډیر وضاحت توضیح او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږم تر سره شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی پوهېدلی چې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځنډ په اړه وویل د ده باور دا دی چې تر یو حده د بایومیټریک سیستم نویوالی چې په اول وار په افغانستان کې کار ورڅخه واخیستل سو په دې ځنډ کې رول درلود. هغه وویل چې مثبت ټکی دا دی چې تر 1.8 میلیونه زیات افغانان له ټولو ګواښونو سره د رایو مرکزونو ته ولاړل. د هغوی رایې ته باید درناوی وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ټاکنو پایلې اعلان کړي. نیکولاس کی زیاته کړه چې ناټو تړون د افغانستان سره مرسته وکړه چې افغانان ډیموکراتیک انتخابات ولري، قانون عملي او هغوی وکولای شي چې له خپله ډیموکراتیکه حقه کار واخلي او اوس په افغانانو پورې تړاو لري چې مخصوصا د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو پورې چې په خپلو کې سره کښېني او اصول مراعت کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په ټویټر د افغانستان د ټاکنو په اړه ولیکل چې افغانانو خپل ژوند ته د ګواښ په بیه په انتخاباتو کې ګډون کړی او حق یې دی چې د ټاکنو پروسه شفافه وي او هغه پایله چې د افغانانو د نیت څرګندونه کوي ترلاسه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د دولت سباندې 500 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه خبره د غزنی د په غزنی کې د ملي اردو درېمې پلې لوا سرپرست کمانډان ډګروال توریالی هادي پرون ازادي راډیو ته کړي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی د کمانډو ځواکونو د شپې دښمنیو عملیاتو نتیجه خبرلې خو ویلې دي یوازې درې ولسوالۍ د افغان فوجانو لاسته ورغلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو راپور ته غوښتل چې صالح محمد صالح جوړ کړي.
په غزنی کې د ملي اردو یو مسؤل وایي په تیرو دریو میاشتو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر 1500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کابل په 115 کیلومتري کې د پراته غزنی ولایت ځینې ولسوالۍ په وروستیو کې ناامنی ګڼل کیږي. په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي پرون په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په غزنی ولایت کې د دوی پوځي عملیات ډیر بریالي وو. په هغه عملیاتو کې چې موږ په تیرو دریو میاشتو کې کړي د دښمن تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. دوی وسلې زموږ لاس ته راغلي. په زیاتو ځایونو کې مړي د جګړې په میدان کې پاتې دي. موږ څو وسایط چې دښمن له ځان سره وړي وو بیرته ورڅخه اخیستي دي. خو په پاکستان کې کومې بي پرې سرچینې د وژل شویو وسلوالو دغه ارقام نه دي تایید کړي. که څه هم په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ له وسلوالو تصفیه شوي، خو د ولایتي شورا مرستیال د دغو ولسوالیو شمیر درې شي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په تصفیه شوو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. خو ښاغلی کامرانی وایي چې کمانډوي او د شپې لخوا سویو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
دا رښتیا د غزنی په ولایت کې خاص سر لري او دغه عملیاتو ته باید ادامه ورکړي. خو درې ولسوالۍ د غزنی د طالبانو خلاصې شوي دي چې هغه وایي د یک ولسوالۍ ده، وایي د غټو ولسوالۍ ده، وایي د خواجه عمرو ولسوالۍ ده. پنځه ولسوالۍ نه دي، درې ولسوالۍ نه وي. حکومت نیولې دي هغه هم هغه ولسوالۍ تعمیرونه نیول شوي دي. په شاو اطراف کې اوس هم طالبان سو.
د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلولو حضور نه تاییدوي، خو وایي چې د وسلولو طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې غړي سته. د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي نه پوهېږي چې د القاعده شبکې د دغو غړو شمېر به څو ته رسېږي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په هر هغه ولسوالۍ کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي له طالبانو سره د القاعده شبکې یوه یا دوی ډلې سته. د ښاغلي کامرانی په خبره د القاعده شبکې دغه وسلول د طالبانو په جامه کې ګرځي او نه غواړي چې خپل حضور څرګند کړي. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د اتلس ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلولو مخالفانو په ولکه کې دي. خو د والي ویان محمد عارف نوري بیا وایي چې یوازې دوی ولسوالۍ ناوه او اجرستان د دولت له کنټروله وتلې دي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي غزنی او حتی ګاونډیو ولایتونو ته تر ټولو لوی خطر د غزنی ناوي ولسوالۍ پیش کړی دی.
غټ مشکل موږ چې لرو هغه د موږ د ناوي ولسوالۍ د تقریبا له تیرو پنځلسو کلو راهیسې سکوت ده او هغه بادلي سره سرحد لري او له پاکستان او طالبان زیات اکمالات دغې ولسوالۍ له لارې کوي. غزنی ولایت ته ختم امجوار ولایتو ته هم اکمالات کوي. زموږ غوښتنه ده د هغه ولسوالۍ چې نورې سکوت دي هغه هم ونیسي.
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د خوږیانیو، زنخان، ګیرو، ناوې او اجرستان مرکزونه د غزنی مرکز، دغه راز د واغز او اندړو ترڅنګ د ځینو نورو ولسوالیو مرکزونه نورو خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. خو والی وحید الله کلیمزی وایي چې د ولسوالیو په تصفیه کېدو سره به دولتي چارې بیرته د همغه ولسوالیو په مرکزونو کې ترسره کیږي.
د غزنی د ځینو سکوت شوي ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په ولایتي محلي کچه طرحه شوی دی. تصفیوي عملیات هم هره ورځ دوام لري. ځینې نور ولسوالۍ چې هستې د کلونو را په دېخوا د اصلي موقعیتونه انتقال شوي دي هغه به بیرته په اصلي موقعیتو کې فعالیږي.
غزنی چې شاوخوا ته میدان وردګ، بامیان، پکتیا، پکتیکا، زابل، اروزګان او دایکنډي ولایتونه پراته دي، په ورستیو کې له ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت د وسلولو مخالفانو په وړاندې په لسګونو هوایي او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په دغو ولایتونو کې غزنی هم شامل دی. امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د امنیت له ښه کېدو سره به د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت هم بهتر سی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت ځینی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې نه سیړل کیږي. دا خبرې د دغه ولایت د خزو چارو د ریاست مسؤلینو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې په جوړه شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان په دې اړه راپور را لګله.
دا اورزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست مسولین د دغه ولایت پرادلی او قضایي اورګانونو تور پوری کوي چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه نه تیړي. دغه خبرې د دغه ولایت د شوزو چارو رئیس رڼا سمیوفا د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې او د سولې په پروسه کې د شوزو د ونډې په پار د ای ډی ایم سی له خوا په جوړه شوې غونډه کې وکړې. اصلا د قضیه
دی بعض وخت چې د تاسو سره نو څه موجود دي چې زما خوښ دي دا چې په دې باندې توجه وسی چې یو قضیه اته د زړه کولم لیدی داس قضیه ده چې تر میاشتم لیدی چې اخر هغه خور خپل به وزاره کې یو خپل حقوق مسله سره ورلی هغه بیا مجبور دي چې شاتاسي او دی حمایت کې نه زموشته.
په ورته وخت کې دغه ولایت د سرنوالي مسولینو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو د شوز چارو د ریاست د مسولینو دا خبري رد کړي. دغه مسولین وایي تلیفه هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې وي د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه پر وخت سیړلې دي. سرنوال نصیب الله وایي
هغه ساحې چې د دولت تسلط لاندې دي او دولت ورته پر وخت باندې لاسرسی کولی شي او قضایې چې موږ راغلي دي موږ په یوه میاشت کې د هغې سرنوشت معلوم کړی دی. دوهمه درې دوسیې یوه د اپیل هم در لاس لاندې لرو چې یوه د لطقوف موضوع ده او بله هم د لطقوف موضوع ده او بله چې د خشونت موضوع ده کورنۍ موضوع دی د اپیل هم در لاس لاندې دی انشاءالله هغه به ژر
بلخوا. په دغه ولایت کې د شزینه پولیسو مشره معصومه وایي دا په خپل په څو ځلې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. قضیه په سرنوالۍ کې پرته ده خو نه څېړل کیږي.
زه خپل خشونت سره مخامخ یم، زه د امر تابع یم، هغې د سنې بې نظاره نسي وایي دا هېڅ مشکل نه. نو چې زه د خشونت سره مخامخ یم، د اختار سره مخامخ یم چې زه وظیفې ته درېدلی یم په ارګان کې، زه ما مراجعه کړې ده چې هغه ارګان
جنی علماء چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو ویل چې ښځو او نارینه وو تعالی جل جلاله یو شان حقوق ورکړي. دوی د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وغندلی. دا غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پر مخنیوي او په سوله کې د ښځو پر وړاندې ټینګار شوی وو. شریف الله شرافت، ازادي راديو اورزغان
ازادي راديو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبا راورو.
واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ورځپاڼې په باور که چیرته ځانوژونکي بریدونه هم ادامه ولري، واشنگتن دې ته چمتو شوی دی چې نږدې نیم سرتیری له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان شوی، د امریکا په کورني سیاست کې د ځینو په ګټه وي، خو دا کار له ډیپلوماتیک پلوه په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې روانې دي له ضرورت پرته مقابل لوري ته امتیاز ورکول دي. د ورځپاڼې په نظر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د دغه هیواد ثبات ټکنی کړي او د امریکا متحدانو او دښمنانو ته به دا پیغام ورکړي چې دا هیواد نور د جګړې د دوام وس نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل له طالبانو سره د احتمالي سولې له تړون سره ارتباط نه لري. مارکس پر د دوشنبه په ورځ رویټرز اژانست وویل چې شایي پرته له دې چې د سولې خبرو ته وګورو د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې کم کړو. د اسپر تر دې خبرو څو ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي وو چې دی غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته کم کړي. ټرمپ چې د بګرام په هوایي اډه کې خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان شته. واشنگتن اگزیماینر لیکي د امریکایي پوځانو د شمیر له کمیدو سره به د ناټو او د هغې د شریکانو د 1500 سرتیرو مسؤلیت درون شي. د ورځپاڼې په باور طالبان پیشبیني کوي چې امریکایي پوځان به مخکې تر دې چې له خپلو شریکانو سره همکاري ته چمتو شي له افغانستانه ووځي. ډیلی میل خپرونه د جکپوري امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز په وینا لیکي چې افغان چارواکي باید پر ماشومانو د جنسي تیري د اعداد څېړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزی آسیا د برخې مرستیالي الیس ویلز په ټویټر کې لیکلي دي چې موږ پر افغان چارواکو د لوی سرنوالي په ګډون غږ کوو چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي ځورونې د راپور مسله جدي تعقیب کړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین تیره میاشت راپور ورکړی و چې تر 1500 پر ډیرو ماشومانو په لوګر کې جنسي تیری شوي دي. ډیلی میل لیکي دا ادعا په داسې وخت کې شوې ده چې د افغانستان په جنوب برخو کې بچه بازی عامه ده او لویان کشران د هلکانو په ډول ساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز لیکلي دي چې بچه بازی په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. ډیلی میل د افغانستان د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبر هم راخیستې ده چې ژمنه کوي په لوګر کې به د شوې ادعا په ارتباط تر تحقیقاتو وروسته جدي اقدامات وشي. خبرونه لیکي چې په خوا د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد شوی و چې په افغانستان کې پر ماشومانو د تیری مسلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار ډلې تیر کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونو یو شمېر افغان پولیس او د امنیتي ادارو غړي پیژندلي دي چې پر ماشومانو تیری کوي، خو دا مسلې له پامه غورځولې ده.
ازادي راډیو ته واګست دولس پګنی منځنۍ څپه او افم سره شرف انځ باندې خبرونه کوو. د غزنی دکانداران، سوداګر او کارګر وایي په دغه ځای کې د روانو ناامنیو له امله د دوی کارونه په ټپه ولاړ او اقتصادي زیانونه ورته رسیدلي. دوی وایي له ناامنیو سره د غلاو پیښې هم زیاتې شوې دي. د غزنی دولتي چارواکي د غستون زمانی خو وایي د مخنیوي لپاره هڅې روانې کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور را لېږلی.
د غزنی ښار د جنوب لویدیځ لور ته پر 40 متره سړک ته فلزکارۍ په دکان کې پیتاوي ته پر چوکۍ ناست دکاندار د موبایل پر سکرین ګوتې وهي. له ده څخه مې د کاروبار په اړه وپوښتل. په خواشینۍ یې وویل په دغه ځای کې د جګړو او ناامنۍ له امله کاروبار په ټپه درېدلی دی.
نوم یې محمد داود دی، د غزنی اوسېدونکی یم، یو دکاندار یم. بېخي زیات اثر یې کړی. له سره تر اوسه دا تقریبا 11-12 بجې دي او مشتریان راغلی. وضعیت خراب دی، ولکه خپله دکانداري کرایه له موږ پکې ایستی شو. نو په دې دغه باندې موږ چاته پیسې ورکړو، له خلکو چې مال راوړې خلکو را باندې خلکو ته ولکه اوس ورکولی شو، سرقه مې ورکړو.
دا دې ترڅنګ د غزنی له خوګیانو ولسوالۍ څخه راغلی موټروان هم ورته شکایت کوي او وایي خالي موټر ځغلوي، جګړو او ناامنیو په کارونو بد اثر کړی دی.
زما نوم مصطفی دی، زه یو موټروان یم. زموږ کاروبار ډېر بد اثر کړی. وخت ډېر سواریان و، اوس پخې سواریان نشته، یو دوه دانې پیدا کېږي. وخت ښه سواري اوس نشته، ډېر ناامنیوي دی. وخت ډېر خلک راکله، مشتریان به پریمانه، اوس دا خلک ناامنیوي دی. اوس خلک بخې بازار ته نه راځي، سواریان نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی دوکانداران، سوداګر او کارګر وایي په دغه ځای کې د روانو جګړو له امله کارونه نسته. دوی وایي له دې امله په ښار کې د بدامنیو او غلاو پیښې زیاتې سوې دي چې د عامو خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د دغه ځای دوه تنه اوسېدونکي عبدالحمید احساس او عبدالباري وایي جګړې دي چې خلک یې د اقتصادي رکود سره مخ کړي دي.
جنګ د ټولو بدبختیو لامل ده. جنګ په هیواد کې د اتباعو او د هیواد پرمختګ لپاره یو ستر خنډ ده. جنګ ده چې ټول خلک له اقتصادي رکود او فقر سره مخ کړي دي.
که چېرته جګړه نه وای نو ځوانانو به ډېر مصروف وو او کاري تجربه به هم ډېره وه. او که جګړه ورکه شي ځوانان په کاري مسؤلیت باندې مصروف شي جګړه هم له منځه ځي.
دا غزنی د والی ویان محمد عارف نوری بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ښار کې تر پخوا پانګونه څو چنده زیاته سوې ده.
لنی کمرغه په غزنی کې له د تیر کلونو امنیو سره سره موږ په لوړه کچه باندې د پنګونې د جذب شاهدان یو. په زرهاو د شاوخوا ولایتونو اوسیدونکي غزنی ته راغلي، دلته یې پنګونه کړې ده، دوی هټۍ خلاصې کړې ده او په مختلفو مسایلو باندې دوی پنګونه ترسره کړې ده. نو دا خبره په یو ډول د ډولونو ژوند ته امید د خلکو او تر څنګ هم د پنګونې په یو شکل د پنګونې د جذب څرګندونه کوي.
سربیره پر دې روغتیا پالان وایي د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو د دغه ښار ډیری خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشران پر دې د نظر اختلاف لري چې په منځني ختیځ کې د اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یوځای شوي وي. ډونالډ ټرمپ وایي د داعش افراطي ډلې زیات نیول شوي جنګیالي د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي په داعش ډله کې د اروپایي جنګیالیو شمیر ډیر کم دی. دواړه مشرانو پرون په لندن کې د ناټو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د داعش ډلې د افراطي وسلولو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شوخي ډکه لهجه د هغه د فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون د عکس العمل سبب سوه. ډونالډ ټرمپ پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې پر لومړۍ ورځ له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره وکتل. ولسمشر ټرمپ وویل له داعش ډلې سره زیات یو ځای سوي کسان له اروپا سوریې ته تللي دي. په سوریه کې د داعش ډلې زیات نیول سوي جنګیالي لرو. دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. زیات یې د اروپا دي. ځینې هیوادونه د دوی منلو ته راضي سوي، خو په دې اړه مې له ولسمشر ماکرون سره خبرې نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له شوخۍ په ډکه لهجه وویل که د فرانسې ولسمشر وغواړي دی کولی سي د داعش ډلې څو ښه جنګیالي ور ولیږي. په ځواب کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د داعش د هغو جنګیالیو شمیر خورا کم دی چې له اروپا منځني ختیځ ته تللي دي. راځي جدي ووسو. هغه شمیر جنګیالي چې هلته سته هغه جنګیالي دي چې د سوریې، عراق او هماغه سیمې دي. دا واقعیت دی چې له اروپا هم ځینې جنګیالي ورغلي، خو د دوی شمیر ډیر کم دی. دا هغه ستونزه ده چې په سیمه کې لرو. ولسمشر ماکرون زیاته کړه داعش ډله په منځني ختیځ کې نابوده سوې نه ده، بلکې د دې ډلې په وړاندې مبارزه باید په لومړیتوبونو کې شامله وي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال د فبروري پر 28مه اعلان کړی و چې سوریه سل په سلو کې له داعش ډلې پاکه سوې، خو فرانسه لا هم له دې درکه اندېښنه لري. د داعش ډلې د حضور او یا هم ماتې پر سر د بحث تر څنګ د امریکا او فرانسې رهبران د ناټو د پوځي لګښتونو پر سر هم په خپلو کې یو څه اختلاف لري. ولسمشر ټرمپ وایي د ناټو اروپایي شریکان د امریکا په اندازه د دغه پوځي تړون لګښتونو ته اوږه نه ورکوي، خو اروپایي هیوادونه د لیدلوری نه مني. په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې پر لومړۍ ورځ د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ ګډه موضوع له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو موضوع وه. ایمانوئل ماکرون پرون د دې غونډې په څنډه کې د خبرو پر مهال له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره په لا پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. په دې ګډه غونډه کې ډونالډ ټرمپ وویل چې له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې یې په دې اړه کمپاین هم کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکاري ته چمتو دی. په لندن کې د ناټو پوځي تړون د 20مې کلیزې په مناسبت د ناټو سرمشریزه نن چهار شنبه هم دوام کوي چې د نړۍ په ځینو مهمو موضوعاتو پکې بحث کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ په ضد عمده پرمختګ شوی. هغه د خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي د عملیاتو له کبله د داعش خراسان ډلې سیمې او جنګیالي له لاسه ورکړي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي او 1500 وسلوال مخالفین وجل شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایی ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړې دي. په ننګرهار کې له هوایی ډګر تر ډیره د فوجي اهدافو لپاره استفاده کیږي. د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت لاړوندو فعالیتونو منع کړی او $1000 جریمه کړی دی. هغه د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی. د فوټبال فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم هم تیر جون میاشت د 2013 کال په جون میاشت کې د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونې په تور له ټولو فوټبالي فعالیتونو د ژوند تر پایه محروم ګڼل شوی. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړی چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. د سودان په یو فابریکه کې د اورلګېدو له کبله لږ تر لږه 23 کسان مړه او 130 نور ټپیان دي. او د فرانسې او امریکا ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ازادي رادیو ته غواګیاسته دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پروګرام دویمه نیمایي شروع شوه. لمړی د افغانستان د ښځو په اړه باندې یو راپور. په افغاني ټولنه کې ګڼې داسې ښځې شته چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره زیاتې سختۍ زغمي. اکثر دا ښځې په مرګ ګواښل شوي، کارځایونه یې تخریب شوي او ځورول شوي دي. رویټرز خبری آژانس د څو همداسي افغان ښځو په ژوند او کار له هغوی سره مرکې کړي دي. په همدغه استناد مې دغه راپور جوړ کړی چې تر لاندې د مې ورسته خبريږي. په کندوز کې د غنو ځوانو خبريالانو روزونکې صدیقه شیرزی وایي لسختې سره سره د کار مخته وړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی په نوم د ښځو د یوې ځانګړې راډیو بنسټګره ده. هغه هم په داسې یو ښار کې چې دوه وار تر اوسه موقتا د طالبانو لاس ته لوېدلې او شاوخوا سیمې هره ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی راډیو بنسټګرې صدیقه شیرزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له سختې سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نه نظره مونږ مستقیما هدف مخامخ شلو ریډیو ټول تجهیزات سره جوړ کړو. یعنی په هر قدم تهدید شته، ستونزې شته.
رویټرز خبری آژانس د بشري حقونو د فعالانو په حواله لیکلي سره له دې چې ښځې ورځ تر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانۍ دي. د بشری حقوقو افغان فعالې شیلا قیومی ویلي ښځې د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو له زده کړو محروم دي، په زور ودیږي، کار ته نه پرېښودل کیږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړي او 50% د افغان ښځې زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1990 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په شاوخوا شپږ کلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګیدلی وو. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال راورسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفر شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسی ولري. کلام دغه راز پوهنې ته وګوري اوس هم افغانستان یو هغو ممالکو څخه دی چې سواد کچه ډېره ټیټه ده، اقتصادي منابعو ته لاسرسی نه لري د افغانستان ښځې. په سیاسي ډګر کې هم صحیح ده چې د اساسي قانون د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولې دي، خو په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته د هغوی د حضور نه ډېره کچه په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
کوفي چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی، پروسه کال په دې خاطر د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیدېدو ته پرې نه ښودل شوه چې د ناقانونه وسلو او ملیشو په لرلو تورنه شوه. کوفي دغه تورونه رد کړي. د ښځو په وړاندې له ټولو ننګونو سره سره چې یو شمېر آن له خپلو اساسي حقونو هم بې برخې دي، افغان دولت له پیله تر اوسه د ښځو د حقونو د دفاع او په دې برخه کې د شته لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولي. د بیلګې په توګه ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د ښځو د پرمختګ لپاره د پروموټ په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې 10 میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي، د رهبرۍ په برخه کې د افغان ښځو روزل، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه، د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او ښو خدماتو ته لاسرسی عمده اهداف یاد شوي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په هلمند کې د اوبو رسولو په خاطر یو شمېر کانالونه جوړیږي. د هلمند د کرنې ریاست وایي د ځینو دغه کانالونو د سروې کارونه بشپړ، خو د یو شمېر نورو په اړه د سیمې د خلکو سره په خبرو بوخت دي. د هلمند والی وایي کده ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ ترڅنګ د زمینداور د کانال کارونه شروع شي، نه یوازې د زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي، بلکې په زرګونو هکتاره لوړ ځمکه به تر اوبو لاندې سي. دا چې دغه کانالونو کارونه څومره اسانه دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند یو راپور را لیکلی. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو.
څو تن انجنیران بوخت دي چې د کرهنې د ریاست او سیمیزو خلکو په مرسته د زمینداور د کانال پر لومړنیو چارو خبرې وکړي. د زمینداور کانال د کجکی د برښنا د دوهمې فابریکې او د بند د دوهم پاس د کارونو سره مستقیم اړیکه لري. د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي د دې کانال د سروې او چړنې چارې بشپړې شوې دي. اوس د ترکی کمپنۍ اخري چړنه او سروې روانه ده چې د کجکی د برښنا د فابریکې او د بند د ذخیرې د دوهم پاس کارونه پر مخ وړي.
موږ په کجکی ولسوالۍ کې د وزارت زراعت په انکشافي بودیجه باندې د زمینداور کانال له تخنیکي او اجتماعي سروې خلاصه شوې ده او ډیزاین باندې کار شروع دی چې دا کانال کې به تقریبا د دې کانال په جوړېدو سره بل 1500 هکتار زراعتیم ځکه نوې دروبو لاندې سي چې خوشبختانه باید وایو چې د دې تخنیکی کارونو ټول خلاص شوی دي او څه د ډیزاین کارونو شروع دي. همدا شان په مساکلا ولسوالۍ کې د اوبو یو دم جوړیږي چې د دې دم ارتفاع به 70 متر وي، ټول یو اشاری 8 کیلومتر به وي، د اوبو ذخیره ظرفیت 400 میلیون متر مکعب اوبو ظرفیت به ولري او د دې دم څخه به تقریبا 2000 هکتار په شاوخوا کې نوې زراعتیم ځکه
د دې کانال د لګښت مسله معلومه نه ده، ځکه دا د هغه پروژې یوه برخه ده چې د جمهوری ریاست او ترکی و اویا کمپنۍ ترمنځ 4 کاله وړاندې لاسلیک شوی دی. په عین حال کې یو بل لوی کانال چې د هلمند د سیند څخه به د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو پورې جوړ شي، زرګونه جریبه نورو لوړو ځمکو ته اوبه ورسوي. د هلمند والی وایي په دې اړه د 2000 سره خبرې کړې دي، ژمنه ورکول شوې ده خو کارونه لا هم نه دي شروع شوي.
د کانال د پردبات مونږ سره یو ژمنه وشوه، تر هو ډیزاین او د شین مخکې جوړ شوی دی او هغه مونږ دغه موار کړ چې کچیر دا کانال جوړ شي سونه خلک په کار چول کیږي او سونه زمکه زمونږه خړوبې کیږي او بل اخر څه ګټه لري. هغه ټول ورته ورکړ شوی مخکې در مخکې او هغه مونږ ته ژمنه مو شو د انکشاف دی حال لخوا خود ته یو سیستم موجود چې انکشاف دی او بو انرژي او زراعت دې ټول په شریکه بیا یو پروژه جوړوي او دې باندې کار کوي چې هغه واده موږ درې واړو وزیر صاحبانو سره وکړو واده را سره انکشاف دیات شپېته زره شاوخوا خلک به دې کې دغه شي مستفید شي او یو لکه شل زره هکتار ځمکه به خړوبه شي.
ډېر وخت یو شمېر وزارتونه د ځینو لویو پروژو ژمنه کوي چې کارونه ان په لومړنیو سروېګانو کې پاتې کېږي او نه بشپړېږي. که څه هم د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ د جوړېدونکي کانال سیمه امن ده، خو د زمینداور د بغرا یا کانال کارونه ویل کېږي د کلون راهیسې ځکه ځنډېدلی دي چې د طالبانو یو شمېر سیمه ییز مشران اجازه نه ورکوي. د یادو کانالونو د سروې او چړین لپاره هلمند ته د کرنې د وزارت څخه د راغلي پلاوي او کس د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس د طالبانو سره یو ځای د دغه کانال د جوړولو موافقې ته رسېدلی دي. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی چې د ډېره وخته په هلمند کې پر کرنې تحقیق او رپورټونه کوي وایي د لویو پروژو عملي کارونه مهم دي، په یوازې سروېګانو خلک باور نه کوي.
دا چې هلمند پراخ زراعتي ځمکې لري، لوی دښتونه لري چې هغه ته تر اوسه پورې اوبه دي ورپورته شوي او زموږ ډېری وخت اوبه اسي خوش بېږي. که دا ډول کانالونه جوړ شي او تر څنګ یې په کجکي کې د اوبو د ذخیرې د لوړېدو کار ورسره وشي نو زیت نریمه اوس چې هلمند مثلا یو اندازه حاصلات ورکوي بیا به دوه اندازې سي او د خلکو اقتصاد به ورسره لوړ سي. خو چې دغه پروژې په عمل کې تر سره سي دا چې ژمنې خو هم سي وي لکه چې کانال دی دا کانال ژمنه وسوله دي تر څنګ نورو بندونو خو زه وایم چې دا باید په عمل کې وشي.
هلمند چې یو د زراعتي ولایتونو څخه دی شیراز او بلری او د ځان په شمول اکثره نږدې ولایتونه هم د پراخم ځکو څخه د پلاس راتلونکو زراعتي مسولاتو په خاطر په ځان بسیاکه ولای سي. کتون کې وایي که د زمینداور د کانال په شمول د ناوی او ګرمسور ولسوالیو ترمنځ لوی بوغراوي جوړ شي کرنه به وده وکړي. هغه ځکه به هم چې دښتې او شاړې پرتې دي آبادي او سلخیزه سي او په زرګونو خلکو ته به د کار او روزګار زمینه برابره سي. موږ درې استري د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دېونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځو چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکه په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وې وقفه وروسته به له ښاغلي فضلي څخه واورو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیاته مننه د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخواله او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې دي. هغو ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,00,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا متقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوي او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو 3 میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا 6 شو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي، مرکزونو ته ځي، مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسي څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسي مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل شوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. وان سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه د ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانی ګوچې ټول ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د دریم مهمه برخه مو دا ده چې موږ بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټول ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاله حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورم مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي. پر اساس کې څو اونۍ یو کې موږ له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کوو چې د اغلارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سہولتونه جوړ شي. دا ټول هغه پروسې دي چې موږ د دي حقوق او دي امتیازات او دي ورکړې په برخه کې دي سہولتونو دي رامنځته کېدو په اړه عملاً کار کوي. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډیرو نورو بیلابیلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانیږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجب د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانیږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملاً کار شروع کړی دی. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکو وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کېږي، او په صحیح برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملاً لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بیلابیلو هیوادونو ته لیږلي چې دننه د هیواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کېږي. په صحیح برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو، او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کړ، کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سہولتونه چې باید شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سہولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډیر مثبت بدلونونه راوستل؟ له بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین درو. یوه اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو سره رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسو مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا پخوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه، هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو 8 میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل، هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او پولیسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور، او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري، چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو 8 میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسیدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هر بستونو کې دولتي بستونو کې چې اعلانېږي مالیات لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کیږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیات لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی اقدام کړي چې د کال له پای ته رسیدو سره به موږ له ولس سره چې خپل گزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو او له هغه نه وروسته به ټول گزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضلی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي. د دوی په وینا، آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. په قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د عدلیې محترم وزارت ته لیږل شوی، یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 ماده سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډېر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په جاوید اوربالیم د کندهار ولایت دربون میوند ولسوالۍ خزه احمد سرکوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیت کمانډان هغه دې ته جدي توجه وکړي او کډاغه حالات نورم دوام وکړي او لست د ناراضیت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې الله تعالی نورم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د سخت هدف وایشتي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه د پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب، امنیت کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لار دولتي چارواکو بنده کړې ده. نور د خاکریز ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ دي. مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسلینو سره ستاسو ستونزې شریک کړو. هله د چې وکولای سو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پامانی وکم غوړم دا وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.